په سو شیبو کې به د آزادۍ په څپو کې خبرونه په ژوندۍ باندې له فرید سیال سره واوري او په فیسبوک باندې به وګوري. او موضوع ده په ایران کې افغان کډوال ولې زوريږي. خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په یو تازه فرمان کې د ټولو وزارتونو د دعوت او ارشاد له ادارو غوښتي چې هغه دولتي مامورینو ته چې له شرعي عذر پرته په پرله پسې توګه د جماعت لمونځ پرېږدي د حنفي فقه سره سم تعزیري سزا ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر دا فرمان خپور کړی و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر د سیګار د وروستي راپورټ په غبرګون کې وایي دوی د مخدره موادو پر ضد جدي او قاطع مبارزه پیل کړې ده. سیګار په خپل راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د ممنوعیت سربیره په افغانستان کې د نشه یي توکو قاچاق او سوداګرۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شاش دافر سره په کتنه کې په افغانستان کې نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر د خیرالله خیرخوا او رابرټ چټرټن ډیکسن د کتنې خبر ورکړی دی. په داسې حال کې چې ماسکو ادعا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بی پیلوټه الوتکې ویشتي، پخوانی ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی چې دننه په اوکراین نور پرمختګ ونه کړي.
آزادی پڅپوک
درامواج آزادی سلامونه ستړي مشه د آزادی پڅپوکي پروګرام کې موز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې وتنکۍ ځوان د سړک پر سر د ایراني پولیسو لخوا وهل او شکنجه کیږي. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د معلوماتو له مخې دغه 15 کلن افغان تنکۍ ځوان سید مهدی نومیږي. دغه ویډیو چې د سب دقیقه نیټه یې معلومه نه ده، پکې لیدل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایراني پولیس چې خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او اورمیږي خچو د پولیسو د رنجر څنګ ته پروت دی او بل پولیس هم یاد ځوان کلک نیولی او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه ووهي او شکنجه یې کړي. دا ایرانی پولیس نه یوازې ده چې د سید مهدی چوغ او فریاد ته پام نه کوي، بلکې شاوخوا د څو ښځو په ژړا او زاریو هم ځانونه یې کڼه کړي دي. په ویډیو کې ښکاري چې د شکنجې لاندې د سید مهدی چیغې او فریادونه د ده په ستوني کې ټپشي. بیا د دې دوه ایراني پولیس لخوا دغه تنکای ځوان موټر ته پورته کیږي. له دې افغان ځوان سره د ایراني پولیسو دا ډول چلند په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو غبرګونونه راپارولې دي. خو دا پیښه په ایران کې د افغان کډوالو د زورولو یوازینۍ وروستۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې هم ورته ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې چې پکې ښکاره کېدل چې افغان کډوال لویان او ماشومان په دغه ویډیوګانو کې د عامو خلکو پولیسو لخوا زورول کیږي او هلو شکنجه کیږي هم. خو ولې د طالبانو حکومت او د کډوالو نړیوال سازمانونه د دې افغانانو غږ نه اوري؟ ولې د ایران حکومت او عام خلک له افغان کډوالو سره داسې بد چلند کوي؟ آیا د نړیوال قوانینو پر اساس دا هیوادونه مکلف دي چې افغان کډوالو ته ځای ورکړي؟ او که چیرې دغه ډول بد چلندونه د افغان کډوالو سره دوام وکړي، د هیوادونو ته باید څه پایلې ولري او کنه؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو او دا موضوع مو هم هېر نه شي چې نن په پروګرام کې نه یوازې په ایران کې بلکې په ټولو هیوادونو کې چې هلته افغانان اوسیږي، د دغه افغانانو چې څومره د کډوالۍ حق دوی لري، په دې مسایلو به هم خبرې وکړو. د کډوالو چارو وزارت پخوانی ویانت حفیظ احمد خیل، د ماشومانو د بشري حقوقو مدافع نجیب الله بابرکزی، له ایران راستون شوی افغان کډوال ډګروال محمد هارون، افغان خبریال عبدالدیان سیفی، او له ایران راستون شوی او په ایران کې بل افغان کډوال توخی په پروګرام کې را سره ملمانه دي چې په نوبت به یې په پروګرام کې راخلو. کاران وایي چې عبدالدیان سیفی سره په پروګرام کې ده. سیفی صاحب تاسو ستړي مشوې پروګرام ته بخیر راغلی. لتاسې په پیل کې په ایران کې د کډوالو د وضعیت په اړه پوښتم. ایران کې دغه ویډیو چې خپره شوې د دې ویډیو نه وروسته خلکو شکایتونه کړي دي چې هلته وضعیت بد دی او افغانانو سره بد چلند کیږي. تاسې وایئ چې تاسې هلته د سترګو لیدلی حال څنګه د افغانان په څه وضعیت کې دي؟
سلامونه او نیکی هیلی د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته او پوسن تاسو د بس پرونه کې میلمنو ته یو چې شروع وسی. واقعا د تاسف ځای دی داسې ویډیوګانې چې په رسنیو کې خبریږي یا هم په اجتماعي رسنیو کې نو ستونزې لا تر ورځ زیاتېږي. هغه کډوال چې دلته ژوند کوي هغه نور هم تر فشار لاندې راځي. دا ډول پی کې دا چې په رسنیو کې خبریږي موږ د سترګو لیدلی حال هم سوی دی چې داسې څو ځل زما مخکې داسې یو کار سوی دی چې کډوال نیول کېږي، انشکنجه کېږي او بیا هم نیول کېږي او ډیپورت کېږي.
ډېرې مننه تاسو بیرته راوګرځم سیفی صاحب. میاخیل صاحب هم راسره ده. میاخیل صاحب تاسو ستړي مشې پروګرام ته بخیر راغلی. دغه د افغان کډوالو سره بد چلند په ایران کې اوسنی موضوع نه ده او دغه یوازینی ویډیو نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده او د خلکو غبرګونونه یې پارولي. اوس په دې نوم باندې کمپاین پیل شوی دی. له دې وړاندې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې هلته افغان کډوالو ستونزې درلودې او په ډېر کچه باندې افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته ډیپورټ کېږي افغانستان ته. د طالبانو حکومت یو پلاوی په دغه وروستیو اونیو کې ایران ته سفر یې کړی و خو ظاهرا داسې پایلې نه درلودلې چې افغان کډوالو باندې دلته فشارونه کم شي. ولې ساسې بان باندې د طالبانو حکومت په دې برخه کې اقدام نه کوي او نړیوال سازمانونه ولې چپ دي؟
البته متاسفانه چې په ایران کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. ستونزې مخکې هم موجودې وي خو په دې وروستیو کې دا ستونزې لا ډېرې شوي. هر ورځ موږ افغانان هلته په ډېر بد وضعیت کې په ځینو ښارونو کې ځورول کېږي. ځینې حتی نشي کولای چې له خپلو کورونو څخه ووځي. د دې تر څنګ ایران اعلان وکړ چې موږ دغه افغانان له خپلې خاورې وباسو. د دیوال د جوړولو پرېکړه یې وکړه چې پر پوله موږ دیوال جوړوو. د دې تر څنګ له تیرو څه باندې څلورو لسیزو راهیسې زموږ داسې هیوادوال هلته ژوند کوي چې حتی خپلو هغه ابتدایي حقونو ته لاسرسی نه لري. حتی دوی نشي کولای چې یو سیم کارت په خپل نوم واخلي، یو بانکي حساب ځان ته پرانیزي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي او تاسې د طالبانو د پلاوي خبره وکړله. البته د افغانستان د اساسي قانون پر اساس دا د افغان حکومت مسئولیت دی چې په بهر کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي. البته د یو مشروع حکومت یادونه زه کوم، خو متاسفانه زه دغه ظرفیت اوس نه وینم. موږ او تاسې داسې یو حکومت نه لرو چې په بهر کې د اساسي قانون پر اساس موږ او تاسې د اتباعو پوښتنه وکړي. هغه نو د دې تر څنګ نړیوالې ادارې، البته ځینې نړیوالې ادارې دلته یو ستونزه دا موجوده ده چې په ایران کې موږ څو ډوله کډوال لرو. یو هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر سره ثبت یا د امایش کارتونه لري. د دې تر څنګ زموږ یو شمېر هیوادوال هلته اسناد نه لري. البته هغه زمونږ استاد هیوادوال چې نږدې یو میلیون تنو ته شمیر رسیږي او دوی د ملګرو ملتونو سره ثبت دي، تر یو حده پورې د دوی ستونزې هوارې دي. خو زمونږ ډېره ستونزه هغه هیوادوال لري چې هغوی اسناد نه لري هلته. نو ملګري ملتونه یوازې کولای شي د هغو افغانانو پر وړاندې غټ پورته کړي چې له دوی سره ثبت دي. دغه نږدې یو میلیون کډوال چې د امایش کارتونه لري، د دې تر څنګ پاتې نور افغانان سب نه دي. متاسفانه تر ډېره ستونزې د دوی دي دغه افغانان.
خو بیا خیر که چیرته اوس دوی سب نه دي د ملګرو ملتونو سره یا یون ایچ سی آر سره سب نه دي، خو دغه ډول برخورد ورسره یا د ایران پولیس کوي یا د ایران خلک کوي، دلته بیا د دوی د بشري حقونه څنګه کیږي؟ دا تر پښو لاندې کیږي. نو د دوی غږ بیا نړیوال سازمانونه نه پورته کوي ځکه چې دوی راجستر ورسره نه دي.
دقیقا یوازې دلته دغه د کنوانسیون مسله نه ده، که څه هم دغه کنوانسیون ته د ژنوا 1950 کنوانسیون ته ایران متحد نه ده، یوه لاره ځان ته پریښي د حل لاره او البته د تیښتې لاره، او دغه کنوانسیون یې نه دی لاسلیک کړی او ځان مسؤول نه بولي په دې برخه کې. خو ځینې نور قوانین دي چې ایران دې ته ایران یې پر وړاندې مکلفیتونه لري. تاسې د دغه ماشوم دغه 14 کلن افغان ځوان چې په ډېر بد وضعیت ورسره وشو په دې وروستیو کې، دا خپله د ماشومانو البته په دې برخه کې ځینې قوانین دي چې له دغو قوانینو څخه سرغړونه ده. ځینې نړیوالې ادارې دي چې په دې برخه کې البته کار کوي، خو په دې برخه کې ډیر مسؤلیت کوربه هیواد البته اصلي هیواد یا افغانستان لري چې له نړیوالو ادارو سره او همدارنګه له ایران سره په ګډه کینی او په درې برخه کې یو درې اړخیزه ناسته جوړه شي او پر دغو مسایلو خبرې وشي. خو متاسفانه کله چې موږ او تاسې خپل حکومت څنګه پوښتنه نه کوي نو نړیوالې ادارې به څه وکړي؟ نو متاسفانه افغانستان اوس په داسې یو موقعیت کې نه دی چې نړیوالو ادارو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، د افغان کډوالو له حقونو څخه دفاع وشي، همدارنګه په افغانستان کې د دوی سفیر راوغوښتل شي او ورنه پوښتنه وشي چې آیا تاسې دغه د دغې پېښه په اړه موږ ته ځواب راکوئ، دغه کس تاسې محکمې ته راکش کوي. خو موږ او تاسې متاسفانه په دغسې یو وضعیت کې نه یو او دغسې تمه نه کېږي.
مننه میخیل صاحب، تاسو بیرته راګرځې. ما توخی صاحب ته ور شو چې دوی اوس په ایران کې ژوند کوي. توخی صاحب تاسو راته وایست مخکې میخیل صاحب وویل چې په ایران کې دغو کډوالو ستونزې ډېرې دي چې دوی UNHCR سره ثبت راجستر نه دي، او نسبت هغه کسانو ته چې راجستر دي دوی ډېر په ستونزو کې ښکېل دي. تاسو د خپل وضعیت په اړه وایست، او کوم کسان چې تاسو ضرورتمند د کار لپاره تللي یاستئ کار کوي هلته، هغوی هم همداسې غیر قانوني تللي دي UNHCR سره ثبت راجستر نه دي؟
مشکلات هغه خلق تنها مشکلات نه لري چې دلې اسناد قانوني نه لري، هغه خلق ټول مشکلات لري. کم خلق چې پاسپورټونه لري، د پاسپورټو ته هیڅ امنیت نه ورکوي. حتی خپل یا ویزې چې سفارت مو سره کړي دي هغه ویزو ته لا بیسي دغه نه ورکوي. ډېر ځایونه داسې پېښ شوي دي چې کوم ځای ته چې ماموران ورشي یا افغانان ګیر شي، هلته چې هغه یا پاسپورټونه یا ویزې ورښکاره کړي، پاسپورټونه او ویزې یې هلته ورچیرې کړي، نور بیا د پوښتنې نهشته چې سړی پوښتنه وکړي. چې هر ځای ووایه چې زما سره دا عمل شوی دی، یا پاسپورټ راچرلی دی، یا ویزه راچرلی ده، هلته د سړي سره نور هم زور زیاتی کېږي. نو ټول کم خلک چې قانوني دي، کم خلک چې غیر قانوني دي، ټول مشکلات لري. دغه ویډیو چې بیا خپره شوله په دمن کې د دې په تهران کې، دا د دغه د دې مهاجر کو ذهني دغه باندې دونه تاثیر کړی دی چې به یې یو څوک د دې احساس نه کوي، د دې د ژوند احساس نه کوي چې موږ ژوندۍ له کوم راځي. د دې دونه په تاثیر پر ټول مهاجرینو کړی دی. نو دلې یو شي تم دغه نه ورکوي، اعتبار نه ورکوي. که پاسپورټیان ګیر کړي، پاسپورټیان دغه کوي اړه یې افغانستان ته دي پورشي. ما نن د یو ملګري سره خبره کوله په کرچ کې کار کوي، پاسپورټ لري. هغه وویل وایي تر شنبې مست وخت را کړی دی، د شنبې په ورځ نور ته له کرچ له ښاره ته ووتو کنې له پاسپورټو سره چې پورچوي و افغانستان.
او په ټوله کې که راته ووایي توخی صاحب، تاسې د ستونزې یادونه وکړه چې هغه د ایران پولیس نه هغه پاسپورټ لرونکي چې په قانوني ډول راغلي نه هغه ګوري، او نه هغې چې غیر قانوني ډول راغلي خو ورته وایي چې ووځي. هغوی چې غیر قانوني راغلي په څه کارونو باندې زیاتره مصروف دي؟ او کله چې پولیس تاسې ونیسي، لکه څنګه چې په دغه ویډیوګانو کې ښکاري، له ټولو خلکو سره یې برخورد هم دغه ډول ده؟ که دا یو نیمه ویډیو چې رسنیو ته راوځي، رسنیزه کېږي، دغه ډول برخورد پکې ښکاري؟
برخورد له ټولو خلکو سره دغه ده، برخورد بدې خبرې افغانانو ته کوي، وایي توهین ورته کوي. نو هغه خلک چې غیر مجازه دي، هغه خلک اوس په کارو باندې میرانیان نشي نه نشي کار نه ورکوي چاته. د ورځې 1,200,000 شل زره تومنه جریمه به کارفرمایانو ته یشي ده، چې که په غیر مجاز کارګر په کار باندې ونوسي، د ورځې به 1,200,000 تومنه جرمانه پرداخه وي. نو اوس غیر مجاز خلک دی، ډېر په کار هم دلې خلک نه نشي چې هغه په کارو کې یا پر ټولو ځایو دي. هغه دا سر هزار بتي او اعلان کړي د شپې چاپی وي د ورځې چاپی وي نو نه د ورځې درته ماجرین آرام ژوند لري نه د شپې آرام ژوند لري د شپې چاپی کوي د ورځې چې په هر ځای کې کار کوي خو دیوالو ورته راوړي ورونه پر مت شیم پر مت ورته راوړي ګروي
مندنه توخی صاحب کورودان تاسو بیرته راوګرځم را سره اوسې میخیل صاحب که تاسو دراشم که چیرته موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت تم شو اغوی ته پام وکړو زیاتره کاربوهان په دې برخه کې وایي چې پاکستان ځکه په افغان کډوالو باندې فشار راوړي تر څو خپلې غوښتنې په طالبانو باندې ومني د طالبانو په حکومت باندې ومني په ایران کې څه داسې مسله ده یا داسې څه داسې سیاسي پلمه ده چې د ایرانیانو یا د ایران د حکومت ستونزه د طالبانو له حکومت سره رامنځته شوې وي هغه غواړي په افغان کډوالو باندې په فشار راوړلو سره حل کړي یا خپل ایران کومه ستونزه لري چې افغان کډوالو سره دغه ډول برخورد کوي غواړي چې دوی ټولو باسي
بشری او انسانی مسله ده او خو متاسفانه چې د کډوالۍ له مسلې څخه نه یوازې ایران بلکې پاکستان هم د یو سیاسي فشار په توګه استفاده کړي او کوي چې دا د ټولو بشري حقوقو او د کنوانسیونونو څخه سرغړونه ده. البته ایران کې بیا زه فکر کوم بیلابیل عوامل لري چې یو خو له تیرو دریو کلونو راهیسې ایران کې د کډوالو یو لوی صفه البته ډیر زمونږ ګڼ شمیر هیوادوال هلته کډوالۍ ته اړ شول ایران ته لاړل کاغه امنیتي دلایلو کاغه اقتصادي دلایلو له امله زمونږ دغه ځوانان ځي نو ایران کې اوس ایران خپل د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی اولته د جذب ظرفیت نشته البته نو له همدې عمل هلته یو ډول رقابت رامنځته شوی د ځایي کارګرو ترمنځ هغه افغانان چې ځي هلته به ډېر البته په هغو پیسو باندې چې هغوی هلته کار کوي کیدای شي یو ایراني کارګر دغه کار ونه کړي زموږ او ستاسې د خپرولې یو میلمه هم دلته دی کیدای شي هغه په اړه ډېر معلومات ولري. یو دلیل دغه مسایل اقتصادي مسایل کیدای شي. بل ستونزه دا ده چې ایران خیلی داسې فکر وکړي چې افغانستان کې خو اوس وضعیت افغانان په امن کې ژوند کوي البته امنیت لري خیلی هغوی داسې یو تصور وکړي نو ځکه زموږ د افغانانو ځورول او ایستل پیل کړي خو زه فکر کوم چې دا یو غلط فکر دی. افغانستان کې که څه ناڅه فزیکي امنیت شته خو خلک رواني امنیت نه لري نورې ستونزې ډېرې زیاتې دي او د همدغو عواملو له امله زموږ هیوادوال هیواد پرېښودو ته اړ کیږي. بل ایران د پاکستان نه یو ډول الګو اخلي. پاکستان هم پریکړه وکړه چې موږ افغانان وباسو او همدارنګه د افغانانو پر ضد عملیات پیل کړو په بیرابیرو ښارونو کې په ډېر بد وضعیت کې زموږ هیوادوال له پاکستان څخه وویستل شول او دغه لړۍ اوس هم دوام لري. نو زه فکر کوم چې دغه حالت به تر هغه پورې دوام لري چې تر څو چې په افغانستان کې شرایط نه وي برابر شوی موږ به دغه ستونزې لرو هغه که په ایران کې هغه که په پاکستان کې هغه که په ترکیه کې او که د بلاروس پر پوله وي او که همدارنګه په دلته په اروپایي هیوادونو کې زموږ هیوادوال به دغې بدبختۍ سره مخامخ وي.
یعنې میخیل صاحب په بخښنه سره چې ستاسو خبرې قطع کوم په ټوله کې ایران داسې دلیل چې هغوی دغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړي نه لري. تاسې مخکې اقتصادي ستونزو یادونه وکړه کوم راپورونه چې په دې وروستیو کې د ایران پاړه باندې و ویل کېده چې حتی په ایران کې 50% بهرني پانګوال چې دی هغه افغان کډوال دي دوی هلته خپله ډېره سرمایه وړې ده او سرمایه ګذاري کړې ده. که په داسې یو وضعیت کې چې افغانان د ایران اقتصاد ته په یو ډول باندې موثره تمامېږي بیا ولې به دغه ډول بد برخورد سره افغان کډوال غواړي چې له خپلې خاورې وباسي؟
البته یو دلیل اقتصادی دلیل دی نور سیاسی او ټولنیز دلایل هم لري. البته سیاسی مسائل هم شته ټولنیز مسائل په دې وروستیو کې مثلا د ایران کډوالو د افغان کډوالو پر وړاندې ذهنیتونه ډېر منفي شوي د عامه خلکو نو دغه اقتصادي مسائل داسې ویلې چې په دغه کې البته داسې افغانان چې ډېر پخوا هلته تللي وو عادي کارګر اوس هغوی خپله د کار مالک هغوی نه جوړ شوی یعنی هغوی اوس داسې یو پوزیشن کې دي چې په یو ډول رقابت کوي ایراني کارګرو سره هلته په یو شمېر ښارونو کې نو دا د ایرانیانو ته د منلو وړ نه دی له همدې امله دغه حالت رامنځته کېږي. د دې تر څنګ ایران خای داسې فکر وکړي چې افغانستان کې دوی امنیت لري خو ما مخکې یادونه وکړه چې دا یو ناسم فکر دی او امنیت البته که فزیکی امنیت په یو ډول وي خو ناامنی البته رواني امنیت دوی نه لري اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي نو دغه عوامل دي چې ایران په دې وروستیو کې البته زموږ هیوادوال هره ورځ تاسې شاهدان یاستئ چې د سپین بولداک او د دغه له لارې د میلک د پولې له لارې زرګونه زموږ هیوادوال په ډېر بد وضعیت کې ایستل کېږي. په هغه کې ماشومان هم شامل دي، ښځې هم شامل دي چې دا د ټولو بشري حقونو څخه سرغړونه ده. البته د متاسفانه د ایران حکومت هیڅ ډول مسؤلیت نه مني په دې برخه کې او خپل دغه غیر انساني اعمالو ته ادامه ورکوي.
خو میاخیل صاحب، د دومره علتونو د شتون تر څنګ که چیرې ته موږ یو بله اصطلاح د کډوالۍ په برخه کې لرو، دا چې کډوال باید په برومندانه ډول بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي، که چیرې د افغانستان کې شته واکمنان دغې ستونزې ته پام نه کوي. خو په ټوله کې ایران ځینې تاسو یادونه وکړه، په ځانګړې توګه د ماشومانو کنوانسون ته ژمن دی چې هغوی به ماشومانو سره دا ډول برخورد نه کوي. دوی بیا د داسې برخورد حق لري او که چیرې ته حق نه لري، هدا اقل نړیوال سازمانونو ولې بیا د دغې کډوالو غږ نه اوري، که قانوني دی که غیر قانوني دی؟ یعنی د بشري حقونو په برخه کې بیا د ایران په ضد باندې کوم اقدام کیدلی شي؟
دقیقا تاسو د ماشومانو کنوانسون یادونه وکړله. دغه د ماشومانو کنوانسون نه بلکې د نورو قوانینو څخه هم دوی سرغړونه کوي، خو دلته تر ټولو ډیر مسؤلیت په افغانستان ته راجع کیږي. موږ په افغانستان کې داسې یو نظام، داسې یو سیستم نه لرو چې په دې برخه کې نړیوالو ادارو سره کینی او دغه 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 موضوع راپورته کړي او هغوی سره په دې برخه کې خبرې وکړي. ستونزه دلته دا ده. نو متاسفانه چې اوس زموږ واکداران، البته زموږ تاسو پوهیږئ چې مشروعیت نشته، هغه که داخلي مشروعیت وي که خارجي مشهوریت، موږ په افغانستان استازی نه لري د ملګرو ملتونو په سازمان کې چې هلته دغه ستونزه راپورته کړي او د دوی غږ راپورته کړي. همدارنګه د حکومتونو بل مسؤلیت دا ده چې په کوربه هیوادونو کې له خپلو اتباعو نه دفاع وکړي، د هغوی که سفیر راغواړي که په بل ډول په دغه موضوع راپورته کوي. دغه مسایل متاسفانه موږ اوس په داسې یو وضعیت کې نه یو او زه دا ظرفیت اوس نه ګورم متاسفانه.
مننه کورودان، تاسو بیرته راوګرځم. یو وروستۍ پوښتنه به وي بیا له تاسو سره، خدای پاماني کې وځو که چې موږ یوازې په نوبړۍ نیمه برخه کې ویلي. فقط د توخی صاحب
مننه، زه به تاسو نه بیا اجازه واخلم.
مننه کورودان، فقط یو وروستۍ پوښتنه پاتې کېږي چې زه توخی صاحب نه فقط دغوی د ستونزو په اړه پوښتنه کوم. توخی صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو که راته ووایاست چې دغه برخورد چې له کډوالو سره کېږي، د دغه ستونزو تر څنګ ولې ستاسې په شمول باندې زیاتره افغانان هلته پاتې دي او دوی زړه نه ښه کوي چې افغانستان ته ستانه شي؟
بله، افغانستان افغانان اقتصادي مشکلات لري. له موږ سره اوس لس دولس نفره دلته په کار باندې بوخت دي. اقتصادي مشکلات په افغانستان کې تر دغه حده رسېدلي دي چې روزمره دا روپۍ د هفتې روپۍ را اخلي، هغه لیږي و وطن ته او خپلو خانواده و ته یې ورکوي. هلته هغه روزمره ژوند په چلوي. د اقتصادي مشکلاتو له امله څه دي؟ کنه یو څوک هم نه غواړي چې مهاجر شي، په بل کشور کې په عذاب شي، په بل کشور کې توهین ورته وشي، په بل کشور کې د ډوډۍ حق نه ولري، د مغازې د تللو حق نه ولري چې ولاړ شي یو شی واخلي، د باندې وتو حق نه ولري یو شی واخلي، د پارک د تفریح د وتلو د تعطیلاتو کې یو څوک حق نه لري دلته چې وه تفریحي ځایو ته ولاړ شي، او هلته ورځ پکښې تېره کړي، یا جمعه ولاړ شي، یا بل تعطیلات وي. نو دا ټول د اقتصادي مشکلاتو له امله څه افغانان را کډوال شوي دي، راغلي دي په نورو ملکو کې دي، په ایران کې، په پاکستان کې، په نورو ملکو کې. اقتصادي مشکلات دي، کنه یو څوک هم نه غواړي چې له خپل وطنه څه ووځي او په بل وطن کې په نورو
مننه توخی صاحب. میخیل صاحب، که تاسو ته وایي تاسو ډېر وخت د کډوالو د چارو وزارت ویان پاتې شوي یاست، او دغه ستونزې چې په ایران او افغانستان کې افغان کډوال یا زورول کېږي هلته اوسېدل اوسنۍ ستونزه نه ده، تاسو پخوا داسې څه اقدامات کړي دي چې د دغه ډول بد چلند مخنیوی وشي او ورسره په څنګ کې دغې ته حل لار پیدا شي چې که چېرته افغان کډوال د اقتصادي ستونزو له کبله اوس افغانستان ته نه ستنېږي، په دې هېوادونو کې خیر څه وکړي چې د دغه ډول چلند نه دوی وساتل شي؟
ستونزې موجودې وي، خو تر یو حده پورې په پاکستان، ایران او یو نورو هیوادونو کې حکومت هڅه کوله چې د اساسي قانون پر اساس د دوی هغه ستونزو ته رسیدنه وکړي. موږ اول یو درې اړخیزه ستراتیژي درلوده له پاکستان او ایران څخه چې هغه د کډوالو د بیر د داوطلبانه راستنیدنې او د مدیریت درې اړخیزه ستراتیژي وه. چې په دغه درې اړخیزه ستراتیژي کې یو ان ایچ آر هم موږ سره په ګډه کار کوو. البته کله چې داسې مسائل هر کال په منظم ډول موږ له دغو کوربه هیوادونو سره درې اړخیزې ناستې جوړولې او د کډوالو پر ستونزو پر مدیریت باندې خبرې کولې. د دې ترڅنګ په هغه وخت کې حکومت د بیرته راستنېدو، البته د داوطلبانه او تدریجي راستنېدو په برخه کې کار کوو چې تر یو حده پورې په دې برخه کې کار وشو. البته زه دفاع نه کوم خو ستونزې موجودې وې په هغه وخت کې، یعنی په تدریجي داوطلبانه او په عزت ډول سره حکومت هڅه کوله چې د کډوالو د بیرته راستنېدو زمینه برابره کړي او دننه په هیواد کې دوی ته هغه بشري مرستې او اساسي او نور دوی هغه ضرورتونو ته رسیدنه وکړي. د دې ترڅنګ کله چې داسې د بشري حقونو ځینې مسایل ځینې پیښې رامنځته کېدلې، موږ به له نړیوالو ادارو سره په دې برخه کې خبرې کولې. البته موږ به خپل غږ پورته کوو. د ایران سفیر به هلته راغوښتل کېده، د پاکستان سفیر به راغوښتل کېده. د دې ترڅنګ حکومت په مجموع کې یو کمیسیون جوړ کړی و چې د هغه کمیسیون رهبري خپله ولسمشر کوو په هغه وخت کې. د دې ترڅنګ هر وزارت، هر اداره ځان ته یو مسؤلیت درلوده په دې برخه کې، د هماغو مسؤلیتونو پر اساس باندې دوی ته بشري مرستې هم وړاندې کېدلې. نور مسایل خو ستونزې موجودې وې، یعنی هغه څه چې توقع وه که چیرې په هغه وخت کې هغه څه چې تمه کېدله هغه څه کار شوی وای، موږ به دغه ستونزې نه درلودې. خو اساسي او د حل لاره دا ده چې افغانستان د ټولو افغانانو کور شي او دننه په افغانستان کې د کډوالۍ مسله لومړیتوب پیدا کړي او موږ یو مشروع نظام او حکومت ولرو د خلکو په خوښه کې چې هغه داخلي او خارجي مشروعیت ولري ترڅو زموږ هوادوال
لږه توې میخیل زب اوس طالبان حکومت څه کولای شي که چیرې په دې برخه کې اقدام وکړي څه کولای شي ستاسې پان اساسي وړاندې
چې یو مهمه مسله دا ده چې دوی مشروعیت نه لري. اول خو دوی نشي کولای شي نړیوالو ادارو سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي ترڅو په ایران یو ډول فشار راوړي چې له داسې پیښو څخه مخنیوی وشي.
خو نړیوالې ادارې په افغانستان کې کار کوي میخیل صاحب، نړیوالې ادارې په افغانستان کې کار کوي. یونیسیار هم د اوس په افغانستان کې کار کوي. کندورې نړیوال ملګري ملتونه په افغانستان کې فعال دي. دوی ولې ملګرو ملتونو سره په دې برخه کې خبرې نه کوي؟
کیدای شي البته باید دغه خبرې وشي. زه ما ته هم دغه پوښتنه پیدا کیږي چې کله بیا ځینې نړیوالې ادارې شته نو ولې بیا دوی په ګډه کار نه کوي، دوی ورسره ولې دغه غږ نه پورته کوي. حتی تاسو ولیدل چې طالبان په دې برخه کې داسې یو لازم خبرګون هم تر اوسه پورې نه دی ښودلی. حتی دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې دی، هغه راوغواړي ترې پوښتنه وکړي چې تاسو ولې دغه کس تاسو محکمې ته راکش کوي، ولې دغسې د یو څوارلس کلن ځوان سره داسې یو بد چلند کېږي چې دا نزمنګه د ګاونډیتوب هغه ارزښتونو خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف د ټولو بشري حقونو خلاف یو عمل دی. د دوی باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه پوښتنه نه ده شوې. دا چې څه دلایل لري دا نو هغوی به خپل.
ډېرې مننه کورودان ژوندی اوسي میخیل صاحب. زموږ وخت له میخیل صاحب سره دومره و، دوی نیم ساعت وخت درلوده چې موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړي. کورودان د تېر جمهوریت د کډوالو چارو د وزارت ویاند حفیظ میخیل و چې موږ سره یې په دې پروګرام کې د نیم ساعت لپاره ګډون وکړو. وربه شو بیرته سیفی صاحب ته. سیفی صاحب، تاسې په ایران کې خبریال یاستې، کار کوئ، تاسې په څیر باندې په ایران کې ډېر خبریالان، مدني فعالان او د ښځو د حقونو فعالان هم ژوند کې اتمن دغه کسان به د ویزې او پاسپورټ په درلودو سره په ایران کې ژوند کوي. تاسی یا کوم کسان چې د بشر د حقونو په برخه کې فعالیت کوي، هلته یونیسیار یا هغه اړوند ادارې چې د بشري حقونو لپاره کار کوي ورغلي یاستې، د دې افغان کډوال ستونزې یا په ټولو کې د افغانانو ستونزې مو ورسره شریکه کړي ده چې دغه ډول به چلند ورسره کېږي، باید غږ پورته شي. که ورغلي یاستې د هغوی ځواب درته څه وو، که نه ورغلي یاستې ستونزه چیرته ده؟
بیا هم سلامونه. وښینې سره مخکې د انټرنیټ مسله وه،
او موږ ټول زلي یو ځنه چې زمونږ ګروپی ډیر همکاران مدني فعالان جرنالستان موږ تل یو سر سازمان ملال پورې هاته موږ ته اجازه نه درکړل شوی چې موږ دفتر ته لاړ شو او ته چا سره یو ملاقات وکړو یا خبرې وکړو د دې اجازه موږ ته نه ده شوی. هغه دوستان چې هغه ملګري چې راغلي دي پاسپورټ یا ویزا باندې د هغو ویزې وخت پوره شوی دی نو هغه هم اوس ټول ستونزه کې دي، دوی نشي کولای چې دوباره ویزا ورته تمدید کړي او وخت ورکړي. غواړي دوی هم په پټه اوسېږي، د کورونا نه وځي، دوی نشي کولای چې تر ښاره پورې ولاړ شي، همسې کور کې دي لکه یو بندي شي.
بله سیفی صاحب
اورم.
مهرباني.
نو ټول دي هغه کسان چې مخکې مې خیل ته وویل دي چې کوم کسان چې سازمان ملل سره تب دي او مخکې تب شوي دي، هغوی ته هم شکایتونه ورکول شوي دي. هغه کسان هم اوس ځینې چې ما په سترګو لیدلی حال دی سوداني یعنی بیرته افغانستان ته لیږلي دي. دلته یو څه شرایط ډېر تغیر کړی دی کله چې دوی نوې ټاکنې وشي او دوی نوې رئیس جمهور راغی ښاغلی پزشکیان، نو سختي د پخوانه هم ورزیاته شوې ده. که دلته کوم سابقه مخکې وخت کې یو کس یو جرم کړی هم وشي، نو کله چې دوی ونیول شي نو د ده فامیل هم راغوښتل کېږي او هغه هم ورسره لیږل کېږي. تیر کال دوی یو تعداد یو کسان ثبت کړه او هغو ته یو موقتی اسناد ورکړه لکه د لنډمهالي اسنادونه. اوس هغه کسان هم که 100 میلیونه روپۍ دوی تحویل کړي اوسي مو کولای شي دلته ژوند وکړي، او که 100 میلیونه روپۍ تحویل کړي نه اوسي هغه نشي کولای چې ژوند وکړي، هغه نشي کولای چې ډوډۍ واخلي په نانوایۍ کې، ځکه چې دوی یو کارت نه لري، دوی یو سیم کارت حدی اقل نه لري. نو ستونزې د پخوا پرتله نورې هم ډېرې شوې دي.
او دغه ادارو ته چې ورشي دوی چې تاسو دننه نه پرېږدي، دغه ستونزې نه دوی خبر دي یا په یو ډول نه یو ډول تاسو توانېدل نه یاستئ چې دغه پیغام ورسوئ چې دلته افغانان په داسې ستونزې کې دي، موږ مدني فعالان یو، هیڅ داسې لار نه ده پیدا شوې تر اوسه؟
منګه سوزل یو ځای ته یې څو چې ورته تر دفتره پورې ورغلی، خو موږ ته اجازه هم چا نه درکړې دا چې دوی ایمیل ادرس ته موږ ایمیل کړی دی. موږ تر اوسه نه مثبت نه منفي ځواب اصلا لیدلی نه دی چې یو مثبت ځواب یې راکړی، حد اقل زموږ ایمیل ته ځواب نه دی وای دی. دغه ادارې چې دلته دي د ځینو خبرې شته دي چې د بعضې ځایونه موږ اورو، لکه دغه ادارې هم دلته ایران کې مستقله نه دي چې دوی هر کار ازادانه وشي کولای.
او سیفی صاحب، د ایران نه بهر د څه ډېرې ادارې دي چې کار کوي، لکه د یونیچسیار مشر څو ځلې پاکستان ته لاړه، پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړې چې افغان کډوالو سره په هغه د دوی په ایستلو بهیر کې یو څه نرمښت راولي، ویزې ورته تمدید کړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې په ایران کې د خپل کیسونو د پروسس په تمه دي. د ایران نه بهر مو هڅه کړې ده چې دغه غږ رسنیز کوي یا نور هغه کسانو سره چې په دغه سازمانونو کې له ایران نه بهر کار کوي دغه موضوع ور ورسوي.
منګه نه یو اتحادیه ده چې زه هم دغې غړی یم، زمونږ اوسل حال نه وای تازه کار شروع کړی دی. غواړو چې دغه کم کسان چې دلته ژوند کوي د دغو ستونزې هغو سره شریک یو، کامه تر اوسه پورې کامیاب شوي نه یاست چې موږ یو ځای سره اړیکې ټینګې کړو.
مننه سیفی صاحب، تاسو سره اوسئ. وربشو هارون ته چې دوی هم را سره وصل شوې دي، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. هارون صاحب، تاسو هم په ایران کې وخت تیر کړی دی، یو حالته مو ژوند کړی دی، درته وایي چې ولې مو پریکړه وکړه چې د ایران را بیرته افغانستان ته ستانه شي، او په خپل خوښه راغلي یاست که نه د ایران حکومت دغه شو ستونزې د دې سبب شو چې تاسو ایران پریږدئ؟
سلامونه نیکې هیلې، زه محمد هارون نا خپل سلامونه د تاسو طریقه ټول د افغانستان هغه مهاجرین چې زمونږ غږ اوري او مجاهد ولسته تقدیموو. نو مونږ خپله تصمیم ونیوو چې بیرته خپل وطن ته ستانه شو. د دوی دپاره دوی چلندونه ښه نه وو، او هیڅکله حتی چې مونږ هغه کومې نږدې دوکانو ته تللو هغه دوکاندارانو چلند زمونږ سره ښه نه وو. که چیرې مثلا ایرانیانو ته یو شی په 2 افغانۍ وو، پیدا چې موږ د افغانستان وګړي یو موږ ته به درې افغانۍ حسابولو موږ پښتنه کول شو ولې دا غوې تاسو افغانان یې هغه وجه مو پرېښودلو او ځینې مثلا د سلاد کور و چې چیرې غوښتل مو چې مثلا موږ کور ونیسو نو کورونه هم ډېر په اسې کور موږ ته نه راکوو چې هغه کور زموږ په درد خوړلی او زموږ په کشون شوی وای نو داسې کور به و چې په هغې کې یا د دوی په حساب اضافه و یا د دوی نه په حساب دوی په کشون نه کوو د ژوند نه و نو مثلا هغه به ډېره اجاره به یې ډېره وه او په هغه کې به یې بله د اجارې په څنګ کې دوی به بله کرایه ایښې وه نو مشکلاتونه زخته ډېر وو
ولې ایران ته تللی وې هارون که دا راته وایي چې ولې ایران ته تللی وې
مونږ ایران ته تللي وو د دو دپاره چې په حساب نه دلته کاروبار نه و مونږ د کاروبار دپاره تللي وو خپل فامیلي تللي وو مونږ هم نو د یو کار دپاره تللي وو چې مونږ هلته وکولی شو مثلا یو سرمایه ګذاري وکړو نو څه مو چې اورېدلي وو ایران کې سرمایه ګذاري به وشي چې کاروبار به روان کړو داسې د یو غټ کار هدف دپاره تللي چې ومریدل د دوی چلند ښه نه و مونږ بېخي هغه ایران هم پرېښودلو نو بېرته ستانه شولو خپل وطن ته مو راځه چې هلته اوس آرامي ده
ستاسې په څېر ډېر زیات افغان کډوال په همدې موخه باندې چې هلته وکولی شي لورګانې زده کړې وکړي او ماشومان یې ورسیږي ځینې کسان په دې لټه باندې چې هلته کار ځان ته پیدا کړلی شي خو دوی افغانستان پرېږدي او ځي او کله چې ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي له دغه ډول ستونزو سره مخ کېږي تاسې چې اوس ایران هم وکتلو بېرته افغانستان ته راستانه شوي یاستئ څه فکر کوئ هغه کسان چې د کار په لټه باندې یا وایي چې په افغانستان کې کار نشته په دې لټه باندې ځي ایران ته او غواړي هلته کار پیدا کړي خزه ورته ایران ده که نه افغانستان که پات کېدل ورته خده
خود ما په نظر خپل وطن که که پات شو دغه به بهتر وي دیده پاره چه مونگ خوبه کتلو ایران هم او ایران مونگ وکتلو کچیره مثلا یو افغان علتا کار کوي یو خود دیر پسپک نظر ده خلق ورته گوری پس زمین که دیدوی ده حق و دغه څه چې امتیاز کېږي دغه هم نه ورکوي او حتی د ستاسې یو مثال وایم چې مونږ دغه په حساب غیر قانوني تللي وو د قاچاق په درېښته تللي وو بیا هلته دوی مونږ ته کارتونه په کوم شناس هم چې درلودو هغه چارج دارم چې شناس درلودو مخکې ښه اړیکې مو سره درلودو د افغانستان نه دوی په حساب بعد شان خرید کول او مونږ هغو سره مرسته کول دلته هم ښه ګرځول خپل کورو کې م کې مېلمستون کې به هم ښه عزت ورته وو په میاشتو زمونږ کورو کې وو دوی مونږ ته کارتونه جوړ کړي چې مونږ د خپل پیسې هلته خوندي کړو حتی خپل د مونږ دغه حسابونه دوی پیسې وهلې تقریبا داسې درته وایم چې په میاشت کې 20,000 زمونږ ستاسو د افغانۍ په حساب چې مونږ د دو په دا کارت کې ایښودلې پلکه وو اخر ورو دوی وهلې حتی نه کول چې په حساب دغه رمز و کوډ و دا شان به دوی مونږ ته نه ویلېده او دوی خپله به ورور پیسې به دوی وهلې مونږ نه پوهېدل څومره چې بلد نه وو د ښه رهنمایي مونږ ته نه کوله دوی
مننه تاسو ته بېرته راګرځم راسره اوسئ له ایرانه راسره یو اورېدونکی دی تاسو ستړي مشئ نوم راته واخلئ
خیر اوسه پردیس جان تاسو سلامونه دا مهال هم بیا د ټلیفون پر کرښه حبیب الرحمن ځواک د ایران هیواد دیس د شخصدا کوي چې ښه یاست
مننه کور ودان از وخت سره پروگرام ته په خیر راغلی مننه چې د ایران نه دړي کني ولید نن په ایران کې د کډوالو په ستونزو خبرې کوو تاسو خپل ستونزې وایاس چې تاسو ملته د کار په لټه تللی یاست تاسو څه ستونزې لرئ
پرې دې جان کده د توام د افغان کډوالو ستونزې خو چې وس خبرونه به ختم شي او ستونزې به خلاص نشي متاسفانه چې د ایرانی پولیسو پر وړاندې د افغان کډوالو پر وړاندې ډېر بد چلند کوي تاسو باور وکړئ چې دغه تېره شپه پنځمه شپه وه چې موږ دلته غیر قانوني راغلي یو چاپی راباندې وواله متاسفانه چې ملګري راسه چنګ کوي او دلته بیا اوس پیسې نه ورکوي والا که داسې راته ګوري چې دا اوس افغانان دي څوک دي بازار ته نهسو وتلی ژوند دومره ډېر سخت سوی دی په دې رس جان چې بېخي که درته وایم د پخوا په پرتله باندې ډېر ژوند سخت سوی دی نور په ایران کې ژوند ناممکنه دی ځکه ډېر بد چلند کوي برای ماښام زمون ملګری ول و چې ټنګ کړی وو بیا ورته ویلي وو چې چیرې دی هغه سسې نور ملګري چیرې دي هغه ورته وویل چې زه نه یم خبره ګوره چېرته ولاړله نو ستونزې خو داسې ډېرې دي نو موږ خپل په بهرنیو چار وزیر باندې دا غږ کوو چې غم به وخوري دوی څو زمانه مخکې ایران ته راغلي وه هېڅ نتیجه ورنه کړله تاسو باور وکړئ چې هېڅ نتیجه ورکړي ماسکه د پیشکیان مبارکی تراله نور هیڅ نتیجه نه ورکړي.
او زواک صاحب، تاسو الته کار کوي د دومره ستونزو سربیره، آید مو څنګه ده؟ یعنی هغه پیسې چې الته تاسو په ایران کې ګټي، فکر نه کوي چې افغانستان ته راشي او کار پیدا کړي، هغه پیسې به وګټي؟
پر ویژان یو خو په افغانستان کې دا متاسفانه چې ډېر بد رواجونه دي، لکه د ولور د څو زمانه کې ما سره خبرې کړې وې، دا خپل د چاو د پلمیټو د مشکل په افغانستان کې پیدا کوي سو، او متاسفانه چې دا ډېر پیلا کلا سلاک او دول سلاک فکر نه کوي چې په افغانستان کې پیدا شي.
نو فکر کوي چې په ایران کې به پوره کړی شي
ان شاء الله. بس کم وخت پاتې دی ان شاء الله، از موږ فکر باندې ان شاء الله داسې چې هفته پک مو وکیت وساتي، داسې اووه میاشت بعد به د خپل ژوند وطن ته ستانه سو.
ډېره مننه کورودان ځواک صاحب، په دې هیله چې تاسو وکولای شئ دغه ولور پوره کړئ او له ټولو کورنیو چې په ځوانانو باندې دغه ډول فشارونه راوړي او د دغه رواجونو په وجه باندې ځوانان مجبور دي چې په ایران کې د افغانستان دغه ډول ګاونډی چې عام خلک او پولیس یې له افغان کډوالو سره د بد برخوردونو د بد چلندونو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرېږي او د خلکو غبرګونونه پاره داسې هیواد تک ته مجبور نه شي. کورودان ځواک صاحب چاړي کې د نیولې و، زموږ بل میلمه هم را سره دی، ببرګزی صاحب تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. زموږ ملمنو په دغه موضوع باندې چې په ایران کې د کډوالو سره د بد چلند او دا چې په ایران کې میشت افغان کډوال کوم ستونزو سره مخ دي خبرې وکړي، خو په ټوله کې یو پښتنه چې لام بې ځوابه پاتې ده چې د طالبانو حکومت ولې په دې برخه کې اقدام نه کوي، او نړیوال سازمانونه که د ایران دننه دوی په دې برخه کې اقدام نشي کولای یا محدود دي، هغه چې په نړیواله سطح باندې فعالیت کوي یا کملګری ملتونو ګور په افغانستان کې دي، ولې دوی سره خبرې اترې نه کوي چې د افغانانو ستونزې راپورته کړي؟ بله ببرګ صاحب،
بله تاسو ښه غاورئ، تاسو ما غاورئ،
او مهرباني وکړئ اوس یې اورو.
تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. زه باید عرض وکړم چې خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هغه څلور اصله چې دي، یو اصلي چې ده د خپل کنوانسیون جهان شموله ده، یعنی دغه یونیورسل یا جهانی دی، یعنی د ماشومانو حقونه په هر ځای کې په هر جغرافیا کې په هر ملک کې چې وي ماشومان د دغه کنوانسیون له مخې ورته شان حقونه لري. افغانستان په خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی، او د بهرنیو چارو وزارت په تیر جمهوری نظام کې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون هغه گزارشونه راپورونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو هغه د نظارت کمیټې ته ورکول. نو د دغه اصل په مطابق یو خو خپله دغه قرباني یا دغه حالت چې د دې سره داسې ظالمانه ناوړه چلند شوی افغان دی، او بیا د افغانستان چارواکي چې خپله افغانستان د ماشومانو د حقونو ژمن هیواد دی، او همدارنګه خپله د ایران حکومت هم د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ماشومانو د حقونو نړیواله اعلامیه دې ته ژمن پاتې شوی دی. دوی حق دوی دې ته په اصطلاح حق دا کېږي چې دوی د دغه پوښتنه وکړي په دا چې د څو بین نړیوالو قوانینو نقض دلته صورت نیولی، هم د ماشومانو د حقونو نړیواله اعلامیه، هم د ماشومانو د حقونو کنوانسیون، هم د مصر د اسلامي اعلامیې چې د ماشومانو لخوا د الازهر د پوهنتون د دغې د معلولیت لرونکو وګړو د کنوانسیون له مخې، او همدارنګه د مهاجرینو د 1951 کال د کنوانسیون د مخې دغه نقض صورت نیولی دی. نو د ماشومانو د حقونو مدافع په افغانستان کې چون دا د اتباع د افغانستان د طالبان حکومت چارواکي مکلف دي چې د دې پوښتنه وکړي، او د دغه کنوانسیون چې دغه جهانی دی او مشمول دی په هر ځای کې په هر جغرافیا کې د خپل وګړي پوښتنه باید وکړي، دا د ماشومانو حق دی.
فکر نه کوي ببرګ صاحب ولې اوس د طالبانو حکومت چپ ده، لکه دغه اولنۍ پیښه نه ده چې دا ډول کیږي. له دې وړاندې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ماشومان پکې ښکاري، رانی پولیس په څپېړو باندې وهي، دغه نو وروسته هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي، او هغه چې په قاچاقي ډول باندې په لارو کې وژل کیږي خو بیل قضیه ده، خو که د ماشومانو برخې ته یوازې تم شو دغه نمرۍ قضیه نه ده چې دغه ډول کیږي. ولې د طالبان حکومت چپ ده؟
زه باید داسې فکر وکم چې داسې ووایم چې خپله د طالبانو چارواکي هلته په ایران په کنسلګرۍ کې دي، په سفارت کې دي، دوی روابط ورسره لري. دوی مکلف دي چې د دې زر تر زره پوښتنه وکړي او خپل موقف د ایراني چارواکو سره شریک کړي. زه عرض وکم چې د کنوانسیونونو د نړیوالو قوانینو له مخې که یو مهاجر قانوني سند ولري که ونه لري، هغه کوربه هیوادونه مکلف دي چې هغه حقوق چې د مهاجرینو دي هغه دوی ته ورکړي. بله خبره دا ده چې خپله یو مالیت لرونکی وګړی چې هغه نه اوري، مختلف علائم دي په ډېرو ځایونو کې چې هغه پېژندل کېږي، تشخیص کېږي چې دغه مالیت لرونکی دی، او دغه چلند یعنی په هیڅ وجه توجیه کېدای نه شي چې د امارت اسلامي چارواکي دې ته غبرګون ونه ښیي. تاسو دغه تصاویر ډېر زړه بوږنوونکي دي چې د قانون له مخې هر هغه وګړی چې د 13 کال څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي، او د ماشومانو د مختلفو سندونو حتی د افغانستان د تیرو حکومت کې د ماشومانو د ملاتړ قانون چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د پیشنهاداتو په لار کې د ماشوم د بقا او بهبود لپاره جوړ شوی دی هغې په ټکر کې ده. دا چې دوی ولې غبرګون نه ښیي، خو ماشومان باید د ځینې سیاسي مسایلو ښکار نه شي. په ځینې سیاسي مواردو کې ماشومانو څخه داسې د ګروګان په صفت باندې استفاده ونه شي، لکه نړیوال چې مثلا د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني، او همدارنګه په هغه ځای کې د 28 میلیونه څخه زیات وګړي د فقر لاندې ژوند کوي، تر 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 بد حالت او بد شرایط ژوند کوي، حقونه نقص کیږي او ورته شن. ولې دا یو ځانګړی پیښه ده؟ هغه د مهاجر ستیزي هغه تپیش را څرګند شوی دی په ایران کې. نو خپل حکومتونه خلک چارواکي داسې ظالمانه عمل کوي چې باید د دې پوښتنه وشي، او دغه مسؤول شخص په دې باندې د اورمیک باندې پخیښي ده، دغه د ټولو موازینو خلاف ده. دا که د طالبانو محترم چارواکي دا منی که نه منی، دوی د تصاویر وګوري، دوی د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د مهاجرینو د کنوانسیون هغه مواد چې د خپل اتباعو په مقابل کې یو ژمن چارواکي څه کولی شي، د هغې له مخې دا پوښتنه وکړي. بل
او په نړیوالو سازمانونو هغوی چې د بشر حقونو نارې وهي، په دوی باندې مکلفیت شته که نشته چې دغه برخه ته رسیدګي
وکړي؟ دوی مکلفیت دا دی چې په ایران کې زیاتره رسنۍ د حکومت تر څار لاندې دي، ولې د بشري حقونو بنسټونه که په ایران کې دننه وي او که په نړیوالو ټولنو کې وي او که په ایران نه بهر وي، د افغانستان مدافعین د ماشومانو د حقونو او د انساني کرامت له حقونو مدافعینو، دوی مکلف دي چې دغه د ملګرو ملتونو یا د یونیسف تر چارواکو پورې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر هغه کمیټې پورې ورسوي چې حداقل د یو افغان د یو ماشوم چې هغه له هر ایسه څخه آسی پذیره. تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون سره د دې چې ډیر نړیوال قوانین او ډیر نړیوال بشري حقونو سندونه موجود و، ولی بیا هم د ماشومانو لپاره یو مشخص کنوانسیون جوړیږي. د دې درې علته وو چې یو ماشوم په هر حالت کې آسی پذیر دی، په جنگ کې، په فقر کې، په زلزله کې، په سیلابونو کې، په جنگونو کې. بل ماشوم لویانو ته محتاج دی، او بل ماشوم د هیواد او د ټول نړۍ په اصلاح راتلونکی جوړوي. نو په دې خاطر دغه سازمانونه مکلف دي چې د دې پوښتنه وکړي که په بهر کې وي او که په ایران کې وي، په خاصه توګه د بشري حقونو د ماشومانو مدافع ملاتړي باید دا غږ سره خبر کړي او تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي چې د دې باید پوښتنه وکړي. او هغه مامورین چې دوی د بشري حقونو په لازمه او عناصرو هغه باندې په اصطلاح نه پوهیږي، دوی دې ته وهڅول شي چې یو څوک چې آسی پذیره دی، یو څوک چې بې دفاع دی، یو څوک چې معلولیت لري، نو داسې لکه حیات وي، لکه وزه چلالوي، افسه چلالوي، ته کورمیک دغه سپکه دی. دا چې مهاجر دی، بې وطنه دی، د ډېرو قوانینو له مخې خو اوس آسی پذیره دی. په هغه وخت کې چې د مهاجرینو هلته ګټه وه، په هغه وخت کې چې مهاجرینو باندې د کار کوو، چې هغه کارونه، درانه کارونه چې تاسو ګټه وه، په هغه وخت کې هیڅ نه وو. ولې ټول مشکل د هغه مهاجر ستیزي سیاست دی چې متاسفانه ایرانی چارواکي او حکومت یې هم اعلانوي. مثلا د یو ایالت والی اعلان کوي چې دلته د مهاجر یعنی کلن د انساني کرامت نه هیڅ شی د دې اعتبار نه لري باید دلته ونه اوسیږي. همدغه د حکومت پالیسي ده چې خلک او نور چارواکي همدغسې جرات کوي چې حداقل د یو چا هغه انساني کرامت ته په سپک نظر وګوري. بله، نو د نړیوالو بنسټونو دنده دا ده چې د دغه مسلې پوښتنه وکړي، په خاصه توګه د یونیچار او د نړیوالو بنسټونه لا مخ کې د امارات اسلامي چارواکي د یونیچار د نړیوال بشري بنسټونو مکلفیت لري چې د دې پوښتنه وکړي. بعد
مننه ببرک زه سپ تاسو ته بیرته راګرځم رسره اوس یو اوریدونکی راخلو بیا به تو خي سپ ته ورشنو مره ته وخلی لکم زای ماړي کني والے
سلامونه تاسو ته ملمنه ته ټول خوګو دي دونکو ته مبارک جانان نه فران
زنان سب لفران استړی مشي په خیر راغلی فرام له ایران سره ډیر نږدې د ساسل سیمې بم ځوانان ایران ته اتمند کار لپاره زی دغه ډول ویډیوګان چې تاسو په ټول نيز رسنیو کې ویني یا ځوانان مو چې غواړي تصمیم لري چې ایران ته لاړ شي د ایران کې د میشتو افغانانو له وضعیت خبريږي په تصمیم کې څه تغیر نه راځي چې پاتې شي بیرته افغانستان کې نه اوس هم روان دي دوی زی ایران طرف ته د کار لپاره
زبا وایم دلته زموږ په سیمه کې څو ورځې مخکې دا شپږ ورځې مخکې زما د کاکا زوی خپله له ایران نه راغل دی کله یې پاسپورټ او ویزا یې هم درلوده پاسپورټ او ویزا یې کله چې لاړې لښ پی او تیرې کړې ولکه حالات دومره خراب وو چې د پاسپورټ یا ویزا یې درلوده له هغه هم ګرول زموږ ول په اوتا کې ول په ځلس کشپاړه سفر ول هر ورځ به یو دوه به ګیر کړ ول وهل به وهل ورسره په د نام د سی ول هم اورا بیا به تاسو ته ورته ګرځول او دا سی چلان ول ورسره کې دی نو د لښ په تیر کې نو بل ته را لې تیر شپان د موږ ځای کې ټول کتاب کو دا سی زورول او دا چې سخت دی زه را سره کولې او چې د نو ولې دا بینې لیکولې او هل به هم تاسو ته درته زه چې نو یا به دروازه بتواس په دې باندې در کوم نو دا څه خو دی دی دا چې دې کسان اوس مونږ خپلوان مانته دي ا له تو اسکار کې خو هغه تر دا چې وایي چې مونږ سره راځلن دي یا هر څه وایي چې بس پټم دې کسان دا نو زمونږ د کاکا زمونږ هم دا چې پلو بس پټنه ور لا شي او تر دې دی انته برته لکړو بیا ورسته بیا نور پولیس ګر کړو هغه بیا د غیر ربط راړول او تاسو پاس پټونه نن دا چې چلان ورته کې ځینې پولیس راځي پاس پټو د غور نه ورته واخې دا یې لا چې ورسره د نور پولیس باندې پیښت دی وايي تاسو پاس پټو د غل لري دا چلن دی نو ورته کې بنور نور خلا علاقه نو دې خلک باندې دې چې اوس دې ایران یې زړه تور شوی چې اوس نه غواړي چې حالات په دې ډیر خلک دا چې اقتصاد یې دلته خراب دی نو مجبورې چې دا څنګه کوم کار مارول
مدنه کورودان جنان صاحب چې د فرانه د اړیکې نیولې په دې هیله چې ساسه لسیمیو د ټول افغانستان ځوانان زړه خنه کې چې ایران ته کار تلل شي ته خو سیب تاسو تر ازما دغه ډول ستونزې ډیر شي وی دی او احتمال دی چې یا ډیر شي یا کم شي تاسو تصمیم څه نیولای د چې زیبا پاتې کیږي با دغه وضعیت سره مبارزه کوي څه کوي تاسو
افغانستان کے مشکلات سے حل کے دو لری لار نہ لری سے حل سے دکھار زمین برابر سے دکھار زمینہ برابر سے ټول افغانان چار څو افغانان چې د لوی وسط په فابریکو کې په شرکتو کې کار کوي هر سړی په یو شي کې تخصص لري که اسلامي امارات موږ ته زمینه برابره کړي یا د ترانو زمینا مساعده کې نو موږ کولای شو چې په افغانستان کې موږ د ټولو په پروژو کې کار کوو دا لته په خپل وطن کې لاس په لاس کې سره ورکو انجام کړو
مدنه کور ودان ته حساب چرې له ایران نه ډیر سره خبرونه کې ګډون وکړو حالت د میشت افغانانو سونزي او غږ در سره شریک کړو هرونه کې تاسو ته راشو تاسو ته وایي اوس چې تاسو بیرته له ایران افغانستان ته راستنه شوې یاست او هغه سونزي مو چالتو وګاللې په یو ډول نه یو ډول ایرانیانو ساتي پی سي او خلې او هغه څه چې مو سرمایه ځان سره وړي وغم اغه در نه واخیستله اوس چې بیرته افغانستان ته راغلې دلته ژوند څنګه دا فکر کوي که چیرته دغه میشت افغان کډوال چې ایران کې د افغانستان ته راشي ژوند به د ایران نه دلته خوي مله هارون ساسي غک سب ناراضي لیک په لوړ غک خبرې وکړي خفه کېږه
مونږ وبخې
مهرباني
هالو
اورو مهرباني
نو مونږ مخکې دلته کاروبار درلوده انتقالات شرکت هم درلوده د ترانزیتي چې په حساب مالونه مخصل پاکستانیان ته څه ستونزو سره مخ شي او بیا هغه مشکلات هم د امارات ځینې دوستانو سره شریک کړل هغوی له مونږ سره په اړیکه کې شول او مونږ سره همکاري وکړه فعلا هم نو بیرته تقریبا زمونږ کار یو 50% نو د همکاري البته د مزار شریف د امارات غړو زمونږ سره همکاري وکړه، نو بیرته مغه ستونزې حل شوي دي. تقریبا د ما سره چې خلکو کار کولو د معدن نه نیولې تا خود مارکیټ پورې 216 کسانو کار کولو، هغه کارګر روزمره. نو اوس بیرته لږ لږ کارونه هم ښه شوي دي، نو البته دا زمونږ کارونه نو اوس فعلا سم دي. نو زمونږ سره امارات هم همکاري خپل کوي، هڅه چې همکاري کولی شي. نو فعلا ولوم خوشحاله نو نور افغانان تم دا وینالو چې راشي دغه نه چې دغه پردي وطن کې اوسې ذلیل ژوند وکې بهتره به دی وي. دلته ځینې ځینې کارونه شته چې دوی نو شرکتونه دي، پروژې زختلیرې وتلي دي، نو کارونه شته دي لږ لږ. نو ښه کېږي اوستاسته نور هم زمونږ خو پرمختګ لږ لږ ښه دی. نو نه پوهېږم چې نور دوستانو د هر چا خپل زړه دی.
مننه کور ودان ژوندی اوسي هارونه کې چې راغلی زموږ پروګرام کې در سره ګډون وکړه. له ایران راستون شوی ډګروال هارون چې دوی په دې وروستي کې بیرته له ایران افغانستان ته راغلي دي. که تاسې دراشم ببرګزې صاحب، که څه هم ایران دغه کنوانسیونونه چې تاسې یاد کړل د ماشومانو په برخه کې ورته ژمن دی، خو په ټوله کې په ایران کې یو ډول د کډوالو پر ضد باندې دښمني پیل شوې ده. که هغه هم خلک دي که پولیس دي، د کډوالو سره بد چلند کوي. پټول کې کاغه بشري حقوقو ته وکتل شي، د ایران خلک او د ایران پولیس په څه مکلف دي؟ او کچیر طالبان حکومت اقدامونه کوي، نړیوال سازمانونه غږ پورته نکړي، دوی به نور څومره جرأت پیدا کړی شي دغه ډول کړنې، دغه ډول بد چلند افغانانو سره د ته زور ورکړي او افغانان وزوري؟ زه
فکر کوم چې کله دې پښتنه ونه شي، دا یوازې دغه پیښه به نه ورستۍ وي، نه لومړۍ ده. او په دې 13 کلونو کې ډېر زیات شکایتونه دي. هغه وخت کې چې ما د بشري حقونو په قومي کمیسیون کې د ماشومانو څنګه عمومي مسؤلیت په غاړه درلود، داسې سندونه او داسې راپورونه وو چې حتی دوی د 14 ماشوم نیولی دی پرته د عادلانه محکمې نه، هغه یې ساتلی 15 چې دی 18 یا 19 شوی بیا اعدام کړی. حتی دوی د ما د 14 او 18 ماشومان اعدام کړي دي. بیا یې د میندو او پلرونو نه چې دوی عقارب په هرات او په فراه او په دې ځایو کې اوسېدل، د اعدام د رسۍ، د اعدام د تختې، د دې جلاد پیسې، د دې پیسې په زرهاو میلیونو تومنه هم ترې اخیستې دي. او بیا حتی د امبولانس کرایه هم ترې اخیستې ده چې دغه موږ تاسو دغه مړی انتقالوو، د دې دومره پیسې کېږي. یعنی ټول هغه ظالمانه اعمال ترسره کړي دي. ارز د داسې دی چې صاحب کله ایرانی پولیس دوی د نړیواله محکمې یا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون په موادو باندې دوی پیسلا عمل کولای، یا دغه پولیس دغه آگاهی لرلای د ماشومان د حقونو د کنوانسیون و دیرشمه، اته دیرشمه، نه دیرشمه او څلوېښتمه ماده داس وای چې ماشومان هیڅ کله په مرګ نه محکومیږي. د دوی سره د جبر، د دوی سره ربړولای حالات، د دوی سره ظالمانه سلوک دا منه دی. دوی ته لاسبند یا زولانه اچول، په زنجیر تړل، شکنجه ورکول، توهینول، تاخیرول، دا ټول د دغه کنوانسیون له مخې منه دي. که ایرانی پولیس او اجتماعي خلک یې داسې اجتماعي اخلاق درلودلی او په دغه معیارونو او ستاندرډونو باندې دوی په اصطلاح آگاه وي، یا پوه وي، یا عمدن یا قصدن، باید دا دوی د یو پولیس د عامه خدماتو چې د امنیت ساتي په ټولنه کې دا د دنده او مسؤلیت چې په دغه اداراتو باندې دوی باید سنبال. ولی شاید دغه تیری نور هم زیاد شي، خو متاسفانه په هغه ځای کې اقتصادي حالت داسې دی چې هغه د هغه خبره چې کله ور دوی خپله واوره د بل په بام ور اچوي، ډېرې داخلي ستونزې دي هلته چې هغه ته رسیدګي نشي کولی. او دغسې د مهاجر ستیزۍ یا د مهاجر په ضد باندې، دغسې د افغانانو په ضد باندې اوسې چې ګټه د دوی په وجود کې نشته، دغسې شرایطو ته یې زمینه هواره کړې ده. ولې د مارز دا دی پیشنهاد مې دا دی چې کچېرې د افغانستان محترم چارواکي دوی په خپلو کورنیو او بهرنیو ځنه پالیسیو کې لږ تجدید نظر وکړي، د مهاجرینو لپاره، د بیرته تګ لپاره، د سهولت لپاره، د اشتغال ځای لپاره، چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، خلک یې امید پیدا کړي، لکه داونه چې بیرته خپل هیواد ته راګرځېدلې دي. دغه یوازنی شاید چې د موږ په لاس کې دی. ولې په بهر کې نو د امارات پولیس هلته تلی شي چې هغه مانه کې جز هغه نړیوال اخلاقي قوانین چې دي، چې هغه باید دوی نړیوال ادارو ته مراجعه وکړي چې د دې سندونو له مخې دغه وګړي دغه حقوق لري، او په خاصه توګه د ماشومان سره چې دوی دغه ظالمانه او وحشیانه چلند کوي دا د منلو وړ نه دی. حد اقل د راتلونکي دپاره چې نور قربانیان ونه لرو په خاصه توګه ماشومان او بیا دغسې معلولیت لرونکي ماشومان باید آواز پورته کړي او دغسې په خپلو ځینو پالیسیو کې هغه وکړي او هغه هیوادوال چې دوی د کار دپاره یا ځینو شرایطو دپاره بهر ته ځي که لطفا دوی د خپل اسناد یا خپل هغه قانوني کاروایی یا قانوني کاغذات فیصله د ځان سره ولري. اول خو هیڅ مشکل نه ده چې سړی د خپل هیواد نه تیر شي ووزي. بیا که یې حد اقل دغه 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 نړیوال اصول چې دي دغه برابر کړو بیا که یو سړی د دې کارونو په پولیسو کوي خپل کارونه سنبالوي بیا دغسې چلند سره مخامخ کېږي دا نو بیا د منلو وړ ده.
مننه کور ودان ببرک زی صاحب چې راغلی په پروګرام کې مو سره ګډون وکړه. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او اوریدونکو چې ګډون وکړو مننه. تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت.